درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومن در نو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتر دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ څه ډول د حاج میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغې موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلوو. د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون. د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځه ولاړې دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالی هم د منځه ولاړې یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالی شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی د دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا د یوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی ښه واکمني درلوده او خپلې د واکمني لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه تورپزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ د یوازې د کندهار پر خلکو نه پر هغه د کندهار او شاوخوا نورو سیمو باندې هم همدغه حالت شروع وو او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاڅونونو ته وهڅول سوه یعنی پاڅونونه رامنځته سوه چې په پایله کې یو پاڅون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاڅون په 1921 هجري قمري کال کې د پسرلي په میاشت کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سوه او د دغه پاڅون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاج میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاڅون رامنځته کیږي. د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو. ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناک سختګیره او خونړی سړی وو نو ځکه د کندهار په اوسېدونکو باندې ډېر ظلمونه او زور زیاتۍ وکړي او د دې تر څنګ یې د قومونه او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه وو چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستې. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجي میرویس نیکه باندې هم مشهور و د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلی وو. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و. مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور وه چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل او په دا وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړی ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کوي او لکه څرنګه چې دی یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی وو. په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر رسنۍ سره به دا وکولای سوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت تر منځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه مهال کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانخیست او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولېږ دول سو پاغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو او په هغه لیک کې د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ورباندې وو. دغه کار به د دې سبب سو چې میرویس خان نیکه دا والی د ګرګین د خوا ونیول سي او هغه لاسنیول اصفهان ته ولېږ دول سو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو، وروسته بیا مکې ته ولاړي او په مکه معظمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجي ګرګین په وړاندې د پاڅون فتوا ترلاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاجي میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدله سوه او د صوفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قیاد تورنامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودی او حاجي میرویس خان نیکه بیا په 1920 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مړ شو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوو کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو او حاجی میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجلو ته تشویق کړ چې هغه خپل کاکا ووژني، همدغه میر عبدالعزیز ووژني او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکي دولت رامنځته کېدل، راځي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکي دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېناستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک ته رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخ شو. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېناستی، کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک ته رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څاري. یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي، د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پادشاه سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکي دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پو مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو، د هغه څخه پرته نور ټول بستونه چې دي هغه پخوانی مسؤلینو ته ورکوي او دوی په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ښه چلند کوي. خو دا حالت بیا تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي، ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي. او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې وه هغه 3 کاله دوام لري. رضو شاه اشرف هوتک د شاه محمود په 1920 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې دی وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښېني او د اصفهان په تخت باندې د کښېنستلو څخه وروسته د یو لیک په ترڅ کې، یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځو کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاوه د وغشتل چې دا غسره ملګری سي تر سو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدی کی یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسي او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سیدالله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډېر کوششونه کوي. او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسېږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډي ځواکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي. او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي، سره له دې چې بیا اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه. مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا ردو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکان او افغانان د کرد په ښار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړې او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1940 کال کې د هلمند څخه په تېرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سیدالله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي، چې بیا په 1415 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. دسکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سیدالله خان ناصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي او په مرموزه توګه سیدالله خان ناصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ تر ځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدي چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت و چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقول علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سیدالله خان نصري او ښځینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډېره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به یې ویل او د خپل ورور سره به یې د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس. د نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنه اترنو سکون کو هیله د شروغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاس وایم. د تل په سر نو رس هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره عمل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راوړو. د تو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنۍ کلونه کې د هند نیمه وچ ته ورسېدی چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وه. د سند د سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لویه برخه جوړوي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې یوه لویه برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میشت سول. څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لویه وچه کې مسلمانان د دوو لویو ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو په شمېر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخ پر زوال باندې سو، یا بودایي دین په خپل کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول. د دوی په منځ کې جګړې رامنځته سوې، او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانۍ ټولنې ترڅنګ کرار کرار نوې ساه اخیسته، همداسې ورسره دوام درلودی. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یوه بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګره یې جوړه کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده سوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمېر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمېر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړه کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یوه ملي دولت غوښتنه نوره هم پیاوړې سوه. که چېرته تجزیه نه وای راغلې، نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنی هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یوه جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه یې وکړه، یعنې دا غوښتنه وسوه چې تجزیه باید وسي او یو جلا اسلامي هیواد رامنځته سي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یوه پرېکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1948 میلادي کال کې کنګرې او هم د غانجوبند د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه، او کنګره هم په 1940 میلادي کال کې د تجزیې منلو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتې، یعنی دا خبره ومنل سوه چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سوه، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1940 میلادي کال کې د اګست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسمینه هم هغه مهاله ورسېدله چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنې دا خبره چې کله ومنل سوه چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمانان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمه لویې وچې تر تجزیې وروسته، یعنې کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه، وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې. په لکونه انسانان په فرقیزه نښتو کې ووژل سول، یعنی په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي، چې هند کشمیر په دې معنا چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه، مسلمانان بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې وه هغه مسلمانان وه. نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په درلودلو سره و. چې د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه وه. د ځینو رهبرانو تکرار تاګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تېر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مصالحې وسوې. په 1950 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنی باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1950 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ سو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهار کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1953 میلادي کال کې تر 1956 میلادي کال اسلامی شرایط سره سعیدات ول ګروس ته پاکستان په دغه فکر کې سو یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګ د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا هغه فرقونه چې موجود وو. او د پاکستان وزیر ایشودونکي هم د دغه هیواد لپاره د لویدیځ مې د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوي، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد د دوو لویو ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه موخې ته دوی ونه رسېدل. او پاکستان فرقه ییز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل همدا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لړۍ یې راخپلې کړې. او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان یو بل په پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیګ ویچ په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیروالي مسول سوچري باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل و دي غوښتل د پاکستان څخه جلاس یا دغه اختلاف بیا دې ته ورسېدي چې په 1901 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي. او جګړه رامنځته سوه، دلته یوه ډېره خونړۍ جګړه رامنځته سوه چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځې برخې د مرکزي دولت څخه خپلې اړیکې وشکولې او د بنګلادیش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنګلادیش باندې بدلېږي او پاکستان هم څه کیږي چې بیا یو هیواد پاکستان او بل بنگلادیش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته چې دا هم لومړنی دوره د پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیه کې د سوسیالیستي نظام راتګ او په ګاونډي هیوادونو ته د خپراوي شتون او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو، په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو ناخوشي په هیواد کې، شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلې د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلي، او د دوی نارضایی بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړ سو. د کودتا مشر هم رضا خان و او دی به د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین طباي په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ښه سیاست او قاطع تدبیر بیا د دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني نور هم چنګه کې او دا هڅه هم د وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروا نه لري. دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1940 لمریز کال د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندي په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه یې لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1910 څخه تر 1945 پورې دوام درلوده. د 1940 لمریز کال کې د سنبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلورو طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودی. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلی دی. او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کنفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د ښځو د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه وه. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوضاع هم په چټکۍ سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی و هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاه تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا په د امام خمینی ایران ته راوګرځېدی او دی بیا په صدارت په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه. محدث بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پوښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.